پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د غرمې دولس بجسپی دا پښتو خپرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې له لاسه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو غچ به واخلي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسله والو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګناه خلکو په وژلو سره له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو فرصت له لاسه ورکړ. په کندهار کې د ماشومانو یا د ګوزن دوه د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالات وایي د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکا یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د یو نیم متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي وسله والو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګناه خلکو په وژلو سره له افغان حکومت سره د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره وښوده چې له سرې کرښې وتلې دي. ښاغلي مرتضوي وویل هغه وسله وال چې له جګړو لاس اخلي او د سولې خبرو ته حاضریږي د سولې خبرې اترې ورسره ممکن دي، خو هغوی چې له جګړو او افغان وژنې لاس نه اخلي اعمال به بې ځوابه پاتې نه شي. افغان چارواکي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته متحده ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ډونالډ ترامپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو په مهال وویل په هیڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې ممکن نه دي. هغه وویل طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات به اوس مهال د خبرو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کلکه په طالبانو انتقاد وکړ چې په خلک بېګناه خلک په بېرحمانه ډول وژني. په کندهار کې د ماشومانو یا د ګوزند د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې په د کندهار په سپین بولک او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر نه ته لوړ شوی چې شپږ یې په شاولیکوټ ولسوالۍ، دوه یې په سپین بولک ولسوالۍ او یوه یې په کندهار ښار کې ده. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د انقلابي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت د نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه د فلج دوه نوې پیښې دوه فلج شوي ماشومان دي چې یو یې هلک او یوه انجلۍ ده چې شاوخوا د دوه نیم کلونو عمرونه لري. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو تغذیې ناسم وضعیت او دغه راز ځینې نور عوامل دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د واورې وروستیو ورښتونه به تر ډېره حده په کابل ښار کې د هوا ککړتیا له منځه یوسي. د دغې ادارې مرستیال عبدالولي مدقق ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورښتونه به د کابل ښار د اوبو زیرمې چې د ورښتونو د نه کېدو له امله کمې شوې وي تر یوه حده ډکې کړي. ده وویل په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې د ورښتونو د نه کېدو له کبله د کابل ښار هوا تر وروستي حده ککړه شوې او ګڼ شمېر خلک یې په ناروغیو اخته کړي. خو دای وای چې د واورو له دغو ورښتونو سره داسې هیلې هم زیاتې شوې چې د ورښتونو د نه کېدو له امله راپورته شوې اندېښنې کموي. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. متحده ایالات وایي چې د روسیې یوه جنګي جت الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکایي یوه سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د 1.5 متر په واټن نږدې او له مخې یې تېره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې دا ډول ناامنه اقدامات چې د ناسمې محاسبې امکان پکې شته د دواړو خواوو پیلوټان له خطر سره مخامخ کوي او په فضا کې د الوتکو د ټکر باعث کیدای شي بند کړي. پرون له دې مخکې د امریکا سمندري ځواکونو وویل له تورې بحیرې پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې د امریکا یوې کشفي الوتکې خپل ماموریت نیمګړی پرېښود. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې 28 جنګي الوتکو امریکایي الوتکه وپیژندله. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې روسیې د پیښې پر مهال ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو، خو د امریکا سمندري ځواک ویلي چې روسیې الوتکې باید د پیښو د مخنیوي او مسؤلیت د یقیني کولو لپاره د نړیوالو معیارونو په چوکاټ کې دننه چال چلند وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپل لومړی وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه له څه باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ وینا به د خوندي، پیاوړي او ویاړلې امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکزه وي. تمه ده چې د ښاغلي ترامپ یو کلن اجراءات به د ونډو د بیو د لوړېدو او د وزګارتیا د کچې د کمولو په ګډون د امریکا له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ترامپ د مالیو د کمولو د هغه قانون ستاینه هم وکړي چې په دې وروستیو کې تصویب شوی دی. تمه ده چې ترامپ به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پاسیفیک سمندر د دواړو خواوو د تجارتي شراکت له تړون او د پاریس له اقلیمي موافقې د امریکا د وتلو پر ګټو او په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ماتې خبرې وکړي. د شمالي کوریا په اړه به سخت دریځ خپل کړي او د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو یادونه به وکړي. د چین او روسیې په تېره پر موسکو د نویو بندیزونو د جزئیاتو په اړه به د ترامپ خبرې هم مهمې ګڼل کیږي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاره پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې تر لاسه کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی.
دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلې مګران چې جنگ به وګت شي، د تلفات به زیات شي، مسله به زر نه حل کېږي. حل لاره هغه د خبرو لاره.
په پاکستان کې مو د افغان کډوالو په اړه د افغان سفارت لمرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې ده.
که چې د کډوالو شمیر دومره زیات دی، د 2 میلیون نه زیات دی، چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تک زیات عملي نه دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا خزانه وزارت د هغو روسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا اونیس پروګرام خپریږي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لاره تر لاسه کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تازه ویلی و چې په افغانستان کې وروستیو حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وسی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
په وسلوالو طالبانو د فشارونو په دوام اوس د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی او تر دې وروسته به دوی سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا ویلي و چې په افغانستان کې روسي حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي او وسلوال طالبان به ډیر ژر سنډه تکړي. دی وای سوله د جګړې له میدانه تر لاسه کوو. موږ د جګړې په ډګر کې بریالي یو او دوی یعنی طالبان به ډیر ژر سنډې تشي. ماته به وخوري او دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه زیری دی. جمهوری ریاست د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې آیا طالبانو سره به د سولې د خبرو دروازې وتړل شي ویل، یوازې د هغه کسانو په وړاندې به دا دروازې پرانیستي وي چې خپله وسله پر ځمکه اگدي. تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې طالبان په خپلو وروستیو حملو سره لسري کرخي اوختي او د دغه ډلې په وړاندې به له ټولو وسیلو کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم طالبانو او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره ویلي چې فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه دی اوس مهال د خبرو لپاره چمتو وي. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې ده هغه به بشپړوي او دا ورتیا پکې ده. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه افغانان په بېرحمۍ سره وژني چې دا یو فاجعه ده. هر ګوسپینه ماڼۍ په داسې حال د طالبانو په وړاندې د پالیسۍ د بدلون خبره کوي چې کابل په تیرو وروستۍ اوسو ورځو کې د خونړیو حملو شاهد و. د کابل پر انټر کانټینټل هوټل ډلیز برید، د جمهوریت روغتون مخته موټر بم حمله او دغه شان د 111 فرقې د کنډک پر یو جزوتام حمله چې په ټوله کې په دغو پیښو کې 113 تنه وژل شول او په سلګونه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د انډونیزیا ولسمشر د دوشنبه په ورځ کابل ته راغی او د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د رول په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد د حکومت برخلاف د سولې په خبرو ټینګار لري او پوځي لار د ستونزې حل نه ګڼي. دی وایي جګړه غزيږي،
جنگ حل لاره چې دا اساسي لاره هغه خبرې دي او به د خبرو نه دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلې مګران، بلکې جنگ به وګر شي او تلفات به زیات شي. خو دا دې پورې اړه لري چې ټول دا درد کې دې ته زمينه برابر نه شي چې جنگ شدت واخلي او بل اخره د جنگ لاره خلک ولټي.
وسلوالو طالبانو سره د سولې او جګړې په تړاو د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا ترمنځ په لیدلوري کې توپیر په داسې حال کې لیدل کېږي چې یو شمیر افغان پوهان په یادو دواړو برخو کې د بری پر وړاندې خند هم د اختلافونه او د نظر د یووالي نه موجودیت ګڼي.
و امورې د افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لارې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې مذاکرات نه کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې جګړه د حل لار نه ده، باید په وسلوالو طالبانو د لازمو فشارونو دروستلو له لارې سوله راسي. له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د افغان حکومت او د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
زه په دې باور یم چې موږ د افغانستان مسله د څلوېښت کال راودې پاته د جنګ او تجربه د جنګ څخه چې موږ اخیستی د تېرو څلوېښت کالو او دا مسله د سولې هیڅ مغلقې هغه په دې خاطر چې د سولې مسله په افغانستان کې
رفیقی صاحب، همدا خبره چې تاسو یې کوي چې جنگ د حل لار نه ده، لدی وړاندې افغان حکومت نړیوالو د افغانستان ولسی جرګې مشرانو جرګې بار بار ویلي دي چې جګړه د حل لار نه ده. خو کو قتل شي ورس تربلې د مخالفینو حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیزیږي، نو فکر نه کوي چې همدغه یو یو انتخاب پاتې دی حکومت ته؟
حکومت او نړیواله تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دی حضور لري په تیرو 15 کالو راودې خاطر دوی په جنګ کې شکیل دي. داسې نه چې دوی ناشتي او طالبان جنګ نه کوي، د افغانستان د حکومت مخالفین جنګ نه کوي، موږ په جنګ کې شکیل یو. داسې نه چې هغه جنګ کې د افغانستان حکومت ته راشي چې موږ ولزو سوله کوو. جنګ شروع دی نو دا اوس هم جنګ شروع دی، په ټول افغانستان کې جنګ شروع دی. هلته خو جنګ شته په دې شک نه شته، مګر هم د سولې دروازه تړل نه د امریکا د لوري سره د افغانستان د حکومت سره فکر کوم چې دا سمه خبره ده.
تاسو مخکې یادونه وکړه رفیق صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په وسلوالو طالبانو باید لازم فشارونه راوستل شي، هدف مول دې خبرې سو؟
زه فکر کوم دا اوس پرون موږ د انډونیزیا رئیس جمهور د لوري شاول د لپاره افغانستان ته راغلی. انډونیزیا د دنیا غشتلین کټه د مسلمانانو مو او تصرفان انډونیزیا د سولې په ارتباط باندې په جهان کې ډېر راوړین دي. دا ښه ځای چې واستاش روس چې وکړي چې دا افغانستان حکومت وکړي چې د خپل متحدینو په همکاري باندې هغه لازم فشار چې باید په پاکستان باندې راشي، پر ایسا باندې راشي، هغه فشار ځان جنګ خو هغه دی بیا هغه کور دومره وکړه سوري دروازه باندې فاخر ځای کې
د افغانستان د حکومت دغه تازه موقف چې غواړو سوله د جګړې د میدانونو د لارې نه راولو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخالفینو حملې هم تیزی شوې دي، فکر کوي چې دغه دغه د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې دغه تازه موقف به کوم تغییر راولي؟
په دې خاطر چې د طالبانو یا مخالفینو د افغانستان د حکومت مخالفینو نور ابعاد دي، هغه اوس یوازې په پایسای پرنس کوي، هغه لازم فشار چې باید راشي، منطقي لازم فشار باید راشي، هغه فشار چې تر اوسه دی دا کار وشي، دا په افغانستان د خلکو غوښتنه ده، کوم د جهان غوښتنه باید وشي.
د روسي پښتنې پټوګر رفیقي صاحب، په ټوله کې په اوس وخت کې د افغان حکومت تر څنګ د دې هیواد سیاسي سیرو او همداراز عام خلکو ته څه کول پکار دي د حالاتو د ښه کېدو په خاطر باندې؟
د افغانستان سیاسي پر یو مسله باید مطلق توافق وکړي چې هغه د دستوري په اعتبار دا چې موږ خو بیني مشکلات لرو، سیاسي مشکلات لرو، هغه دغه خبره ده، د دستوري په اعتبار، د جنګ په اعتبار، په دې ټول سیاسي د افغانستان لاس ته دي، د افغانستان د بقا په خاطر باندې مجبور یو چې موږ لاسونه سره.
افغان کارپو محمد ایوب رفیقي و چې ویلي جګړه د سولې لار نه ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي راډیو اوري، اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مالی وزارت له لوري د 95% مالیاتي جرایمو د معافیت له تصویب نه هرکلی کوي. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د خصوصي سکتور مسولینو ته تراتونکو نه همیا شپوري وخت ورکړي چې خپل 15% مالیه دولت ته وسپاري او جوازونه تمدید کړي. د مالی وزارت په دې وروسته کې د 1390 مریض کال په ملي بودیجه کې د مالیاتي جرایمو د معافیت اصولنامه تصویب کړي ده. ښاغلی پسرلی وایي چې د 1391 کال نه را په دیخوا څه باندې 20,000 وړو او متوسطو شرکتونو د مالیاتو د زیاتو جرایمو مالا افغان حکومت مالیه نه ورکړې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د روان المریز کال له پیل راهیسې تر دې دمه 20 ډوله بیلابیل طبي بوټي د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت بهر ته صدر شوي دي. د دغه وزارت وایان اکبر السمین نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مال د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو زیاته برخه طبي بوټي دي چې په امریکا، اروپا او آسیې هیوادونو کې تود بازار لري. ښاغلی رسمي زیاتوي د 1395 المریز کال تر پایه 80,000 ټنه طبي بوټي د 118 میلیونو ډالرو په ارزښت بهر ته لیږل شوي وو. په دغه طبي بوټو کې شیرین بویا، ینګ، زرشک او یو شمیر نور بوټي شامل دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړي 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 1450 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 40 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 603 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول له ازادي راديو واوریدل. اوس هم یو بهرنی موضوع، د امریکا خزانه وزارت ته غوروسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. په دې نوم لړ کې راغلي نمونه هغه کسان دي چې شاید د امریکا د خزانه وزارت له لوري پندیزونه هم ور باندې ولګول سي. فرشته جلالزی دا موضوع کتلې ده. فرشته جانی، په خبرسوي نوملړ کې راغلي کسان څوک دي؟ آیا د هغوی د موقف او د روسیې د ولسمشر سره د هغوی د نږدې اړیکو په اړه توضیح ورکړل سوی؟
و مللی جانی، د امریکا د خزانه وزارت بیګا د روسیې جمهور رئیس ته د یو شمېر نږدې سیاستوالو او سترو ملیونرانو نومونه خبره کړي دي. کرملین په نوم دغه لست چخپور شوی دی د یو سلو څوار لس روسانو چې د خیوات په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري یا پیژندل شوی سیاستوال دی د لشت لږه شپږ نوي هغو روسانو چې زیاتې پانګې لري یا اولیګارک ورته ویل کېږي او د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه راغونډه کړې ده راغلي دي په غیر رسمي ډول د امریکا د خزانې وزارت له لورې خپاره شوي نوملړ ته د پوتین لست ویل کېږي په لست کې د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف د کابینې د یو دیو شو وزیرانو د روسیې د صدر اعظم دیمیتری مدویدیف د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت یې شمېر نور لوړ رتبه چارواکي په دې لست کې شامل دي د روسیې د تیلو ستر شرکتو لکه روس نفت او د پیژندل شویو میلیونرانو لکه علي شیر عثمانوف میخایل پروخوروف او یوفجینی کاسپرسکی نمونه هم په دغه لست کې راغلي دي
فرشته جان د امریکا د خزانه وزارت دا لیست څومره مهم دی
او دا لیست ممکن غیزی هم اهمیت پاره به ورسته لا زیات وضاحت ورکړسي خو باید وویل سي چې دا رپورت پر روسیا بندیزونه په اوس مهال کې نه لګوي یا پر روسیا د بندیزونو د لګیدو معنی نه لري ته امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی په اوس وخت کې پر روسیا د نوو بندیزونو لګولو پلان هم نه لري د کرملین په نوم د خبر سوې رپورت پر د امریکا کانګرس ته واستول سو د امریکا خزانه وزارت ویلي چې پولیس کې د روسانو نمونه شامل کړي چې د سرچینو په والا د یو میلیارډ ډالر په شاوخوا کې تر هغه زیاته پانګه یې راغونډه کړې ده د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمیتری پیسکوف پرون امریکا پر متحدو ایالاتو تور پوری کړ چې له نوی خبره سوي دغه رپورت څخه کار اخلي او هڅه کوي چې د روسیې د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي په روسیې کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 13 پلان شوې دي پیسکوف خبري اعلان ته ویلي موږ په حقیقت کې پر دې باور یو چې دا مستقیمه او څرګنده هڅه ده چې زموږ پر انتخاباتو د غیظ کول لپاره یو ګام خو پرون د امریکا د بارونی چارو وزارت وویل چې کچې د امریکا پر روسیا نوې بندیزونه لګوي نو هغه به غالبا په غیر روسی هغو ادارو باندې وي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي سکتورونو سره مهمې معاملې کوي د امریکا د بارونی چارو د وزارت ویاند پرون د کرملین لست په خبري مون نه کړی او دا یو مون ویل چې د امریکا د جمهور رئیس اداره به پر روسیا نوې بندیزونه ولګوي نو وګورو چې نور څه معلومات راځي
ډیره مننه فرشته جان فرشته لزی و چې په دې اړه معلومات راکول د امریکا خزانه وزارت د غروسانو نوم لړخ پور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
تاسو ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ورستوي خنړې پیښو د قربانیانو بدل په واخلي شاغلی غنی په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري وکړه او وی ویل چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په ورستوي خنړې حمله سره وشو د چغواړي خپل بادار ل نړیوالې انزوا وباسي نور حالت اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې وویل د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي
وقت انتخاب بر طالبان رسید اونایی که
طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلې هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي او هغه چې لدی خوري سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي
خغلی غنی ویل وسلوالو طالبانو په خپل خونړیو حمله سره خو د چي دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند په بیرحمۍ انکار کوي نو موړي ویل په داسې حال کې چې د روسي خونړیو حمله ډیره قربانیان ملکیان دي وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکره د پیخي مسولیت زکه ومانه چې په وینا خپل بادار ل نړیواله سیاسي انزوانه وباسي ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقی او وجدانی جرأت لري خغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې د هیله لري چې د تروریزم لاتړې هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیې کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حمله زیات شمیر ملکی وګړو غړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډیر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو ترڅنګ دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډیرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولي، خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي.
تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ورستیو خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یوې بلې موضوع ته ځو. د پاکستان چارواکو د رواني جنوري میاشتې په پیل کې ویلي و چې افغان کډوال خپل وطن ته ستنولو لپاره 10 ورځې وخت ورکوي، او که دوی ولاړ نسي نو بیا به پر دې مسأله غور کوي چې آیا د افغان کډوالو د هستوګنې موده وغځوي او کنه. اوس چې یاده موده په تېرېدو ده، د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په دې اړه څه خبرې سوي دي؟ آیا خبرې سوي دي او کنه؟ په دې اړه زموږ همکار بشیر کواش په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردوش شمس سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
اولویت هم دا دی چې موږ د خپل کډوال په عزتمند توګه، البته د دوی په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه کړو، خو دا ده چې د یو منظم پلان د لارې او په تدریجي ډول، ځکه چې د کډوالو شمیر دومره زیات دی، د 2 میلیون نه زیات دی، چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تک زیات عملي نه دی او خدا نه خواسته یو انساني فاجعه رامنځته کېدای شي. په هر صورت د دوی هغه نهایی نظر دی قادر بلوچ چې د سفران وزیر دی هغه ونه وایو، ځکه چې غوښتنه دا وه چې افغانستان حکومت هغه لازم تدابیر او هغه لازمه چمتووالی ونیسي. خو بیا هم دوی په دغه موضوع بیا یو وارې د پاکستان کابینې ته وړاندې کوي، جزئیات موږ سره شریک نه کړ چې په کومه طرحه او په کوم شکل باندې دوی کابینې ته دا موضوع وړي، خو د دوی راتلونکي کابینې غونډه کې ممکن په دې باندې بیا بحث.
شمس به ځینې افغان کډوال وایي چې دوی په پاکستان کې کاروبارونه لري، نو ځکه نشي کولای چې افغانستان ته داسې ژر کډه وکړي. نو که بیا هم تاسې افغان حکومت غواړي چې دا خلک لاړ شي، د دوی لپاره په افغانستان کې داسې څه شته چې د دوی کاروبار ورسره روان پاتې شي؟
بالکل، دا خو مهمه خبره ده. یعنی که چیرته د پاکستان لخوا یو تصمیم نهایی نیول کیږي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته لاړ شي، نو بیا ورسره مونږ کینو، مونږ بیا په پلان باندې کار کوو. مونږ به د خپل کډوالو د ستونزې په پام کې نیسو چې په څونه موده کې عملي ده چې دوی لاړ شي، خو د دې تر څنګ زمونږ د کډوال نه هیله دا ده چې دوی خپله چمتووالی ولري، دوی خپله آمادګي ولري، د دې نه نوره ویره ونه لري چې دوی خپل وطن ته ځي، دې نه د یو فرصت په توګه استفاده وکړي. مونږ الحمدلله دلته کډوال لرو چې ډېر فنون زده دي، ډېر هنرونه زده دي، سرمایه لري، تجارتونه لري، کاروبارونه لري، نو که خدای وکول او دوی خپل هیواد ته لاړ شي، دغه کاروبارونه، دغه سرمایه، دغه خپل هلته فرصتونه راجدي، نه تنه دوی به خپل ځان دپاره کاروبار او روزګار پیدا کړي، د دوی د وجې به د نورو هیوادوالو دپاره زمینې برابرې شي، فرصتونه برابر شي.
او
تاسو د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس خبرې اورېدې. اوس هم ورځو په افغانستان کې د ازادي راډیو د ځینو اورېدونکو څرګندونی اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد خالد وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم، پیغام پریږدم. موږ د سرلی د ودروي سه پتروسه د سترلنګ د موسسې سره موږ روزګان ته تللي یو، د روزګان کمپ په کوچو سپک د راتویل شوی، په کندور کې کومندانه کې د سوالي کوټ کار چول شوی، د ودروي سه مصرفونه هم شي په هوټلو کې پیسې نموش په موږ په ځای نور نفر لګل دي، د پاراو د کندور او د روزګان په نامه چې دا محلي نفر دي. ولې د موږ سره حکومت، ولې د موږ سره داسې ظلم کېږي؟ نه دي موږ ماشینه را کړي، نه دي موږ تقاوت را کوي، نه ښه را کوي چې موسقه ته لاړ شي وسطې ولا سړی هغه پیسې ورکوي تقاوت، یوه ورځ نه بېکاره کېږي. موږ چا ته سیده شکایت وکړو. وسلام، ډېره مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم، ما سلام دې راډیو ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. او زما دا هیله ده تاسو نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي، او نوبت ته مه ګورئ. هیله کوم زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام به احترام.
د ساينس پنړی کې د نورو ته د نوي تعلق او حوالاتو په اړه به اوس له اسمت څاروان څخه واورو.
نیوزیلند په ورستیو کې د شیشو د یو تو په شان سپوږمکۍ فضا ته ولېږله چې د لمر رڼا ځمکې ته منعکس کړي. لاب راکټ کمپنۍ د جنوري په 21مه دا توغندی له نیوزیلند څخه فضا ته ولېږه. دې راکټ له ځان سره د درې تجارتي سپوږمکیو تر څنګ یو شیشه یي توپ چې هیومینټي سټار نومیږي هم له ځان سره د مځکې مدار ته یوړ. د هیومینټي سټار یا شیشه یي توپ قطر نږدې یو متر دی او د شیشو له 15 پینلونو څخه جوړ شوی دی چې د لمر وړانګې منعکس کوي. دا وړانګې به د مځکې ټول اوسیدونکي لیدلی شي. دا له جنوبي نیمکرې څخه فضا ته لومړنۍ تجاري سپوږمکۍ ده چې سږ کال لیږل کیږي. دا سپوږمکۍ به 9 په خپل موقعیت کې پاتې شي او بیا به یې د مدار ارتفاع کمه شي او د مځکې په اتموسفیر کې وسوځي. تر دې وړاندې روسانو ویلي وو چې په دې فکر کوي چې داسې سترې هندارې د مځکې په فضا کې ځای پر ځای کړي چې ستر ښارونه د شپې په مخ روښانه کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري په افغانستان کې 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوري موږ ته اوس د مهمو خبرونو لنډیز را اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او په لسګونو بېګناه خلکو په وژلو سره د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړ. دا خبره د ولسمشري ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په افغانستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته متحدې ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ښار په 12 کې د ماشومانو د فالجیا ګزند د پولیو 2 پیښې ثبت شوې دي. دغه 2 پیښې د کندهار په سپین بولک او شاولی کوټ 12 کې ثبت شوي چې په دې سره په دې ولایت کې د پولیو شمیر مثبت پیښو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. متحده ایالات وایي د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکا یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د 1.5 متر په واټن نږدې او له مخې تیره شوه. ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا اورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون و انواع مختلف واکسین که چطور بدن وقایه میشه در مقابل کدام امراض صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حارف حسنزی متخصص داخلیت فعال در شفاخانه صحت طفلان راگاندی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص می گویند تا کنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرضی که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میده.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران، تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاه‌سرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه و بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسینا کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر هرگاه اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند. دکتر سر بسیار زود به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین بگوین که چی است و چطور بدن وقایه میشه، یک معلومات بدین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و رادیو. ما میخوایم بسیار خلاص اول می واکسین تعریف بکنم که واکسین چی است. واکسین مواد است که از بیرون تهیه میشه. این میشه به شکل انتیجن باشه، متاسفانه که سلای تیبیس، یا انتیبادی، و این تطبیق میشه به داخل وجود طفل یا از طریق خوراکی و یا از طریق زرقی. و این فقط وقت داخل عضویت میشه و جذب میشه، مقاومت وجود در مقابل امراض فعال میسازه. به این معنا که اصلا خود می واکسین یک میکروب ضعیف شده یا شدهش که خودش باعث تولید مرض نمیشه، ولی وجود اما مقاومت وجود اتو آگاهی میده که میکروب آمد. وقتی وا تیار سای میشه و به حالت آماده باش قرار میگیره، بازی برای میکروب اصلی که به تعقیب از او اگر داخل میشه یا تیار آماده میباشه و در دفاع ازی سم میگیره. تقریبا دو نوع و همی عملی واکسین، دو نوع واکسینسیون ما شما داریم که یکی به شکل غیر فعال است که دهی انتیبادی ها زرق میشه و برای یک مدت کوتاه مثلا 3 الی 4 ماه میتونه که معافیت بده به شخصی که واکسین تطبیق کرده، و یکی به شکل فعال است که ای از انتیجن و مواد دیگه تهیه میشه و تطبیق میشه که برای یک مدت طویل مدت، مثلا اگر یک طفل واکسین پولیوی خود تکمیل میکنه و یا واکسین سرخکان میگیره، ای تا آخر عمر میتونه که معاف شه از این امراض در صورتی که به صورت صحیح تطبیق شه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خیلی دکتر صاحب، اول شنونده ما فضل هادی وردک در روی خط هستن، تماس ها زیر میگیریم بعد از صحبت های خود داشتیم. بله وردک صاحب سلام علیکم.
نیدا خور سلامون اتوستا محترم دکتر صاحب تولو میکنم، خدا دیو کریچورو جور بویا.
سلامت باشین، خدا کنه شما هم جور باشین. بفرمایید.
من نه ندا خور به نه مو دغه پښتنه د نیمو یو په کور کې ورته په نو بیا مخکې وختو کې واکسین ورته ورکړل، دوه بعد هغه ځا په باندې وکړه چې ورکم ته پاتې باندې وخو جوونه. تاسې مشکلات هم که ځنه ځنه وخت رسینو د دوه بیا سړی څنګه چې لابګیری وکړو که ځنه واکسین هغه سړی او سوسیات پیدا کوي او ټپل اسوسیات ورته پیدا کوي سړی د کوم مبردونه ورته استفاده وکړي. دغه مو سوال پښتنه و مامنه نه تاسو نه
گرفتن
سوال. بسیار خوب. ډیر مننه فضل هادی ورور، زکلا د رادیو دی آزادۍ ته ډیر غوږ نیسمه. فضل هادی ورور ډیر زیات فعال دی او ډیر خوشاله کیږم. ډیر ښه سوالونه کا پر بخش کې دا سوالم ډیر ښه سوال و. هر دوا یا هر واکسین چې وخت دی بیرونه تطبیقی کې دیش یو مشکل ولیدې. زه به یو مثال ورکم چې تاسو قناعت حاصل شي. مثلا یو نفر سردردی کې دوه د باید آسپرین وخوري، مثال کور کې موجود دی، یا ډاکټر ورته توصیه کړه سردردی به کاملا مطابق دی و سردردی ورته آسپرین ورکړل کی، ولی کېدای شي تخریش د معده او سوخ د معده هم پیدا کا. یعنی دا ډیر عجیب کار نه دی، ډیر سخت کار نه دی. دا معنی دونه ګرځي چې د ماشوم باید واکسین، هر واکسین چې تطبیقیږي یو څه مشکلات لري. مثلا دا که د ستنې په واسطه زرقیږي نو هغه ځای په اصطلاح درد می داشته باشه، یکی و پڅنګ کې د الکول چلته استفاده کیږي، دغه
سورن چلته استفاده کی کده شی په شکل د موزی او اساسیت ورتور کا یو پرسوب یو درد حتی کده شی تبه پیدا کده تبه ډیره دوامدار نه وی مثلا 12 ساعتونه نیولې ته تلیر ساعتو ماشوم شاید وژړی جړه ډیره وکا مګر په هر صورت د مانید دوه نه ګرځي چې موږ تاسو ماشومان باید واکسین نشي واکسین باید وشي او کده جزئی مشکلات پیدا کیږي ډیره غټه مزله نه ده مانید واکسین نه ګرځي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه داریم روی خط. بله سلام علیکم. بفرمایید سوال تانه بگوین.
درغم در تان ما وای دا مول پچینان ډیر مریضی نه ولې په پارا کې واکسین نه سره مو چیرې وو
ګور اورر اگر نو موارد نو د فرانه تماس نیولې و فراه ولایت هیڅ هغه ولایت د افغانستان نشته چې په غو کې موږ تطبیق د واکسین ونه لرو. یعنی تطبیق واکسین سرتاسری دی د په یو ولایت پر ارتباط نه لري. کله کله یعنی شاید معضلات موجود وي مثلا که شرایط جنگ وي یا لار بندی وي یا مثلا واکسین په واقعي ونه رسیږي. نور هر هغه کلینیک چې دولتي کلینیک دی یا دولتي شفاخانه ده په دې کې د امکانات د واکسین شته دي که تاسو په داسې یو ځای کې وای چې هغه ولسوالی ده یا لار امنیتی ملحوظ خیر نده تازه که دیشی لغه موقعیت لک تغییر ورکه که دیشی و بلی ولسوالی تا چنگ تا یا مرکز دی فرا تا مرکز دی فرا که پسل پسلو که دا واکسین شته ده ده چه دی امراض دیر دی یو تعداد امراض دی چه واکسین لیری و دا واکسین پا خپلا باید پیش دی دو چه مریض پا مریضه یا ناروغه مبتلاش باید تطبیق شد چه وقایه که نو که چیره مریضان دی نو اقا اول باید تداوی شد و دی آینده دی پاره باید واکسین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. باز هم یک شنونده همیشگی ما توخیب صاحب از زابل ری خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
علیکم سلام خورجانی تطول مخکتا و محترم قدرمن و عزتمن دکتر صاحب ملمت او طول آوریدون که تخبری نیکسن.
سلام به شما هم توخی صاحب. بفرمایید سوال تانه بگوید.
له محترم ډاکټر صاحب زخمی د پښتنه د زابل په ولایت کې شاجوی په ولسوالۍ کې د بازار په ماحول شاوخوا کې د سری ناروغي پیدا شوې ده. څه وکړو؟ آیا د سری واکسین شته؟ په څه طریقه تطبیق کیږي؟ آیا د خولې له لارې یا د تزریق له لارې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، پخوا یو مرض و موږ به کوی ورته وایو، دا کوی اوس زما په خیال په افغانستان کې وجود لري نه لري؟ دا په کلي وسو کنه سو محو نو د دې پوښتنو په هکله په جواب کې منتظر یم.
دره مننه. فقط یو سوال ده. اول خو خراغلاس ویم تو خی صاحب ته واقعا دو پروگرام ډیر همکاری ز دایم آروم دغه د شاجوی په ولسوالۍ کې د سره وخو ده. یعنی مقصد د سرخکان نه دی کنه؟
بله سرخکان.
زه به ان شاء الله جواب درکم. صحیح، بالکل زه ما پی ورسیدم. یعنی دلته د واکسین امکانات تاسو لری په دو شاجوی کې کنه؟
ولسوالۍ کې یو ډیر سپارال کلینیک ته لله الحمد هغه موږ ته هر خدمت حاضر ده
صحیح. ان شاء الله زب جواب در رادیو در طریقه در. تو خی صاحب یک سوال بسیار خوبی را مطرح کرد که بخیر ارتباط به موضوع ما شما داره. سرخکان از جمله امراض است که بسیار زود بسیار خوب و بسیار مطمئن وقایع میشه و یک خوشبختی هم می بود که ما سوال کردم که در شاجوی ولسوالیش واکسین است یا گفاست. پس اینمی کسی که مصاب سرخکان شده ما 100% اطمینان میتم که یا واکسین نشده یا با وقتش نشده یا کمتر شده یا ای که اتهام شده میتونه که با پرسنل هم ارتباط میگیرم و درجه حرارت مخصوصی که باید در یخچال نگهداری شه و واکسین نگهداری نشده. یعنی به هر صورت من تو تصور میکنم که طفلکایی که دیجه به سرخکان مبتلا است یعنی پشیری مبتلا شویدی تو خی صاحب دیر احتمال شد که دوی واکسین نوی اخیسته. تا په صفت و مشر دو منطقه چیزا دایم آروم دیر خط تماسونه نیسه تا دی یو تعداد د دوغه مریضانو سره تماس ونیسه او دوی نه پوښتنه وکړه چې آیا دوی واکسین اخیستای کنه او که واکسین نه وی اخیستای نو سل په سلو کې دلیل داده چې دوی واکسین شوی نه دی او ډیر کوشش وکړي چې هغه نور ماشومان چې تر اوسه سرخکان نه دي نیولي یا سری نه دي نیولي دوی واکسین شي. دغه بل سوال دی مربوط دی چې چک واچ اوس ورته چې چک یا کوي وي دا کاملا د بینت لای تقریبا 40 کال یا 15 کال کیږي چې په ټوله دنیا کې د بینت لای مونته یو بل شهید چې په دې شکل په ماشومان کې پیدا کیږي چې هغه ته د چچک او بو یا اب چچک چیکن پاکس دا هغه چچک نه دی دوه داغ نه پاتې کیږي او دا عادي مریضی ده نه مشکل ور خبر نه
تشکر ډاکټر صاحب آقا میر از جلال آباد روی خط هستن سلام علیکم خوب هستین برادر بفرمایید
تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیږي
وعلیکم السلام
محترم ډاکټر صاحب مې پوښتنه لرم زموږ د دوستانو جملې نه اوسو دا چې په خاطر یو غیر امنیتي کار جوړ شوی ده او دا هم ماشومې ته کار تقریبا د څو چې وو کار ده دا واکسین دلته لږ اخیسته چې ځان یې د تاولو نه کومه څه پوري اوس دوی د څو ځای ته راځي چې کار نه ده تاسو دا نور تر شي
سوال ورسلم ان شاء الله اغه میسه سوال ورسلم فقط یو سوال ته بده ورکې د دوه ماشوم سن څومره ده وکاله فقط د لنزور متاسفانه چې هغه دوران د واکسین د تیر شوی دی هغه دوران د واکسین ته 50 کال ټیټ دی نو دوی د کوشش وکړه چې فقط د نظافت مراد کا د مریضان سره زیات په تماس نوي او کچیر مریضی ورته پای زر تداوی شي د واکسین تطبیق چي دی ته 50 کال ټیټه ماشومان
سلامت باشین ډاکټر صاحب یک شنونده دیگر داریم روی خط بله سلام علیکم
سلام فرشته جان احمد شاه هستم شنونده دائمی شما
بله احمد شاه جان بسیار زیاد خوش آمدید شما شنونده همیشگی ما هستین بفرمایید سوالتون رو بگوین
زنده باشین علی دکتر صاحب خب واکسن تاثیر کردن که میکروب غیر فعال است همه در قسمت این همی زردی سیاه این واکسنش یعنی حل میکنه زردی سیاه خب جگر تخریب میکنه این چطور یعنی پیش هست پیشی که زردی سیاه به داخل دیگر مصاب یا واکسین آدم میشه یا ایست که بعد از مصاب به مرض زردی سیاه و یکی دوم دیگر واکسین های فلج پولیو که هست که چه رو بر کرام سولو هست پنج سال پایان تدیق میشه چه رو بر کرام سولو نمیشه دلیلش که هست
تشکر تشکر خدافظ روز خوش خدافظ
جهان سپاس از احمد شاه از کابل سوال اولشون در بخش زردی سیاه بود زردی سیاه اصلا یک ویروس داره و ای از مریض طور انتقال میشه که اگر شخص مریض پیچکاری میشه سوزن میخوره و یا ای که ای میخواه خون خود برای یک کسی دیگه بده اکتداد حالات دیگه است که از مرد به زن و از زن به مرد نه این طریقه میتونه انتقال شوه و ای تصادفن که خود نموی زی یا جای رشد ازی حجرات جگر است از او خاطر به جگر صدمه وارد میکنه و باعث خرابی جگر میشه ولی مرض نیست که قابل وقایع نباشه واکسینش در جمله 12 واکسینی که باید در افغانستان تطبیق شوه موجود است و بسیار مهم سوال بسیار خوبی که کردین در قسمت تطبیق ازی واکسین بود وقتش هر وقتی که مریض زردی سیاه نداره باید تطبیق کنه و اگر زردی داره تطبیق نمیشه بنابراین این برای وقایع است باید و در بخش فلج اطفال گفتن چرا کمتر از 5 سال واقعات زیده فوق العاده زیاد است کلانا یعنی با تجربه که ما دارم در بخش اطفال ما تا بالا تو کسی که سنش بالاتر است و فلج مبتلا شده باشه فلج اطفال نیست از خاطر واکسین در اطفال کمتر از 5 سال تطبیق
که شنونده ما از ولایت خوست روی خط هستن بله سلام علیکم
سلامونه
و دکتر
احترامات میدا خورکی تا تا و قدرمن درون ملما ډاکټر صاحب او محترم تخنیکر تا و درنو آوردون که تا هیل کوم شروع غو جروعی
تشکر و دکتر صاحب سلامت باشین بفرماین سوال تانا بگوین
مننه دا ډاکټر صاحب ندا پوښتنه لرم آیا هغه نوی پیدا شوی ماشومان چې دی نړۍ ته سترګې نوی پرانستې دي دې ماشومانو د واکسینونو د دورې یادونه وته وخه هغه خپلو کورنۍ ته چې ورته توجه وکړي او بل ډاکټر صاحب په اوسني موسم کې په هر کورنۍ کې اتمنی یو مریض ته چې ماته معلومات شته چې کس ترې اخته کېږي اول یخ او ګرمه تبه د سر درد او د پښو درد او د ټول ځان درد علت یې څه دی آیا د هوا خرابوالی دی که په دې اړه معلومات راکړئ چې مخکې له دې چې روغتیایي کلینیک ته ځان ورسوي د څه نه استفاده وکړي
چې یو څه ګټه ورته ورکوي په دې اړه معلومات غواړم لا وکړه کولم نړۍ مننه کوم ډیره مننه ګران ور سوال ډیر جامع سوال و ډیر ښه سوال اصلا باید دا رقم سوال د پروګرام نه وشي د ماشوم مجرد چې سترګې دنیا ته پیدا کا بسم الله الرحمن الرحیم صاحب اول خو یو اذان په دغه وخت کې ورته وکړه کچېره په شفخانه کې و عاجل مغش افخانه واکسین لري د ته باید واکسین وشي هغه واکسین یو د بي سي جي دی چې د توبرکلوز په خاطر کیږي او یو قطره د پولیو ورته چول کیږي او کچيري په کور کې واچ اطراف کې واکسین موجود نه وي په یعنی په کلینیک نه په کور کې تولدي نو هر څه زر هر څه زر چې امکان ولري غمرجې ته باید کلینیک ته لاړ شي او د ته غزیر کارت واخصل شي د واکسین وخت چې تاسو کارت واخلئ نو بیا خود به خود هغه ورځ معلومه دی وخت چې یو واکسین تطبیقیږي د بل کچیر دغه ټال کیږي لاس ورځ 15 ورځ هر څو هر وخت چې تازه واکسین تر لاسه کی هغه به ډیر خوي هغه واکسین باید تطبیق شي یو بل پښتنه دی چې ته به درد ده هر وخت چې تازه د چاپ موجود کی ته به ولیده معنی دا چې میکروب موجود ده دا میکروب چې داخل شو ته به پیدا کوي درد پیدا کوي به نور اوراز ورسره معنی دا چې میکروب داخل شوی دی کچیر کموي کدیش مایات لک زیات وخوری او لباس کم کا او کچیر تب زیاتی کی دوامدار نو باید ډاکټر سره مشوره وشي چې علت دې تب معلوم شي چې دا کوم میکروب دی کوم میکروب داخل شوی او څور تور
سلامت باشین ډاکټر صاحب شنونده های عزیز موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد واکسین و هیک چگونه وقایع میشه و کدام امراض سر شنونده ما تماس میگیره امیدوارم در این مورد سوال داشته باشن بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم برادر از کجا به تماس شدین نامتون چیست
از فکری هستم و نهر 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 سزنا
بسیار زد خوش آمدین به برنامه سوالتان رو بگوید
ایلی همون مشون تهوریش که تقریبا اتاس میشده ایلر گیره سینه که خرطی گیره دکتر سرانه دو آورا بوله ده دکتران ده شویر بینه که ایلر گیره ده ایلر تمون تو خیش ده ایلر گیره وکسین لری که ایلر لری یا وکسین که کم کنورا
چشی؟ گره ارور تقوی اگونیسا ده چشی واکسین ده سینه بغل خیه؟
الرجی
ده الرجی ده صحیح ده جواب وره
الرجی
ده جواب وره صحیح الرجی کده ده کی الرجی کده د ډیره ساده فامیل کې کده شي پیدا شي مور د ماشوم یا پلار ده شکایت کوي چې مثلا ماشوم کې څوک سیګریټس کوي یا ګرد و خاک کوي یا لمبوي په یخو بو یا ریزه شورته پیدا کوي یا مثلا اتر دی تا وهلې دی دای په څنګه کینی یا مثلا د سیګریټ دود دی یا د بخاری دود دی د سینه نیسی دا شول الرجی نور حالات هم شته خو ما لوی لوی ورول په دې حالت کې باید اگر الرجی پیدا شي دی غونه ماشوم وساتل شي او کدا سی وی چې نه لکه نور ماشوم سینه بغل کیږي تو خی ته به د شان پیدا کی او سینه ډیر خرکار نه لري ډیر غژار نه لري دنه سینه بغل ده په هر صورت د مریض کې چیرې د نږدې ولیدل شي ډیر په سادهګۍ د دې الرجی چې موږ اسما ورته یو د سینه بغل تفریق سره کړای شي او کته تاسو څنګه کوم کلینیک یا شفخانه ده یا د اطفال کوم ډاکټر دی کې دیش مشوره ورسو
تشکر یک شنونده دیگه داریم امیدوار هستیم در رابطه به بحث برنامه سوال کنن بله سلام علیکم
و علیکم السلام ډاکټر صاحب زه خو ما دا سوال د ډاکټر صاحب صدا دی چې دا یو خدای راوړم کو پښتنه په موضوع بلو د بل شي پښتنه وکړي
عجب خبر دی وکړه خیر اوس
د موضوع پر برابر باندې ما دا سوال دی چې دا واکسینونه د کوچنیانو مقصد دا څو پیری کیږي تر څو کال پورې کیږي او بل دغه لویان خلک چې ټول زړی شي د دوه پرهیز د څه شي څه باید وشي او د دوه دوایي سته کنست د لویانو دا شي مقصد دی دا ویروس ته لري ورته کوي
سعید اورور سعید ډیر ښه سوال و
بفرمایئ
ګوره واکسینونه هم د وخت مو وی چې ماشوم مجرد چې تولد شو په دغه اول ورځ کې چیرې په شفخانه کې واشي رو د واکسینې باید وشي هر هر مرض ځان ته واکسین لري مثلا د پولیو واکسین دی کله چې ماشوم په اول ورځ تولد کې په خوله کې باید قطره ور واچول شي بیا په شپږو میاشتو اتو میاشتو دولس افتو شپږ افتو اته افتو دولس افتو کې بیا کیږي او بل دغه هغه واکسینونه دي چې موږ تاسو په کارت چې دی په زیړ کارت کې رسیږي کلینیکو کې بل هغه دي چې د دوی موږ تاسو کورو مخې ته راځي چې هغه ورته کمپاین وي دغه کمپاین تکمیل کننده دی د واکسینو مثال مې ورکم یا مثلا د سرخکان واکسین دی اول واکسین کیږي بیا یو بل واکسین هم کیږي چې هغه بوستر دوز دی چې یو کال باد یو نیم کال باد کیږي او مثلا د ډی پی هغه د تورې خلی واکسین دی درې ځله کیږي نه هر مرض هغه تعداد می هغه لري او دته ویجه ته کوم کال ته 15 کال ټیټو ماشومانو ته تور جوړی دوا لري ولی نه کچیر په وخت تداوی شي او کچیر وخت زیات پتیر شي بیا نو خرابی پیږي لګ مشکلات تداوی موجود دي د چش نه پریز وکا هیڅ غذا ته پریز نه لري فقط د دوی خاطر چې نور د فامیل غړي او د جامع نور کسان په مبتلا نشي د هر چاته چې د پچکارې د پاره ورزي باید غوته هغه ډاکټر ته وایي چې تور زیړای لرم چې هغه مخصوص استن ورته واچو یو کچیر د عملیاتيږي ډاکټر معذف دي چې د وینې معاینه کو کچیر تور زیړای د سامان آلات ورته مخصوص سامان آلات تعیني کې په عملیاتيږي او کده ځای چې مثلا وړ جراحي عملیات دی او وینې معاینه کیږي ډیره ښه خبر ده د مسلمانۍ د نقطې نظره چې دی په خپله اقرار ورته وکړه چې زه تور زیړای لرم چې ډاکټر متوجه شي او بل کچیر په فامیل کې یعنی ښځه یا میړه په تور زیړی مبتلا کیږي دوی باید د ډاکټر په مشوره احتیاط وکړي چې یو بل ته انتقال نشي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. میشه در رابطه به بگوین که بیشتر در مقابل کدام امراض باید اطفال واکسین شوند؟ اگر یک چند مرض شه نمونه
بدهید. تقریبا سوال بسیار خوب بود. امراض بسیار مختلف است، از جمله اگر نام بگیریم مثلا مرض فلج اطفال است، زردی سیاس، تیتانوس است، دفتری است، سیاس الفاس، سرخکان است، د پولیزو که واکسینه که نواله ما بحث ما بود واکسین اصالات است.
امیرم میشه یک ذره کم بله
چرا نه چرا نه دو مرض است که اطفال بسیار زیاد تهدید میکنه که یکی سینه بغل است و یکی اصالات. برای سینه بغل ما خوشبختانه که دو واکسین داریم که یکی برای اچ انفلوئنزا است و یکی برای نیوموکوک. این معنی زیر میته که در جمع تمام سینه بغلا که چندین نو است دو نو زیر ما شما واکسین داریم با وجودی که از کل سینه بغلا طفلا را معاف کرده نمیتونه ولی دو واکسین باید حتما تطبیق شه. اصالات عامل زیاد از ویروس هاست که در او جمله در 100% عاملش 30% زیرا یک نوع ویروس تشکیل میده که به نام روتا ویروس یاد میشه و این زیادترین در اطفال کمتر از یک سال وقات زیاد است که خوشبختانه یک خبر بسیار خوب بود دیروز با وجودی که ما شما خبرهای بد هم داشتیم یک خبر خوش دیگه داشتیم که این واکسین معرفی شد به تمام افغانستان در تمام ولایات ها و ما از اینجا از تریبیون شما برای کل فامیلا خوش خبری هم میتونم و اطلاع میتونم که هر چی زودتر اطفال کمتر از یک سال خود و کلینیک های نزدیک ببرن و اینمی واکسین را که مجانی در اختیارشان قرار گرفته قرار بدن به خاطر از اینکه حال زمستان است و هوا استاستا به طرف گرم شدن میره و واقعات اصالات زیاد میشه و کشنده ترین مرض در بین اطفال مخصوصا در کمتر از یک سال اصالات است که با تطبیق از این واکسین ما امیدوار هستم طفلای نازنین ما به اصال مبتلا نشوه و از اون مرگ حتمی که از باعث اصالات برزیا واقع میشه نجات پیدا کنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. اگر یک طفل احیانا از واکسین باز میمانه مثلا در مو ساحن هم میباشه چقدر مدت بعد باید واکسین شوه و تاثیرگذار باشه بالایش؟ بسیاری که مثلا در ولایات نمیشه ولایت دوردست
فقط با یک کلمه جواب میتیم طفل کمتر از 5 سال هر وقتی که مراجعه کنه و نمو خوبترین وقت است. خدا کنه که ما گفتم که با تولد مراجعه کنه با روز اول تولد ولی اگه وقت تیر میشه هیچ تو احساس نکنه که وقت از یک ماه یا یک سال تیر است مراجعه بکنه واکسینایی که برای تطبیق موجود است باید برای زیاد تطبیق
کنه. دکتر صاحب اکثرا برای خانم های حامله هم توصیه میشه که باید واکسین کنن.
بله.
واکسین های زیاد چی است و چطور این خانم ها را از کدام امراض وقایع میکنه؟
مرض بسیار کشنده برای خانم ها را تهدید میکنه که به نام تیتانوس یاد میشه. اینا تنهایی واکسین برای خانم های حامله تطبیق میشه بلکه برای دخترای جوانی که اونا عادت وار دارند و مخصوصا حفظ السر مراد نمی کنند امکانات ازی موجود است که خدای نخواسته به این مرض کشنده مبتلا شوه بنان این واکسین ها مجانی در پالی واکسین های اطفال تطبیق میشه. ما امیدوار هستم که کلی ازی استفاده بکنه و نجات بتن خود از مرض بسیار خرابی که به نام تیتانوس یاد
میشه. دکتر صاحب بیشتر یک شنونده ما زنگ زدن گفتن در رابطه با سرخکان آیا طفلی که سرخکان واکسین میشه باز بعد از واکسین هم می سرخکان مصاب میشه یا خیر یا میشه زود گذر میباشه چی رقم است؟
اگر واکسین تاریخش تیر نباشه به من اندازه
یعنی واکسین شوه نمیگیرش
نمیگیره ولی یک تعداد از واقعات بسیار محدود است که سرخکان شاید بگیره ولی آنقدر گذری است که شاید فامیلا هیچ تصور نکنه کی سرخکان است، به من اندازه که علائم سرخکان است، یعنی خطر برای طفل نداره و هم بسیار کم در غیر از او مصاب نمیشه.
دکتر صاحب اکثرا بزرگسالا هم واکسین میشن، به مخصوص در بعض سفرها که میرن باید واکسین شون. کدام امراض مثلا بزرگسالا رو تهدید میکنه که باید در برابرش واکسین شون؟
یک از هر مملکت از خود یک استراتژی داره. مثلا سابق اگر کسی به هند میرفت او ضرور نبود که واکسین بگیره، ولی بله. در این روزا کشور هندوستان پولیو را به خاطر از اینکه هندوستان از پولیو در این روزا میخواد سرتیفیکت بگیره، سرتیفیکت خلاصی از ویروس وحشی پولیو بنان، نه تنها اطفال باید یا اجازه نتن که مصاب باشه اونجا داخل شون، بلکه کلانان باید این انتقال نتن. اگرچه امی ویروس در وجود کل اشخاص هم در کلانا هم در خوردا موجود است، ولی کلانا را مصاب نمیسازه برای اینکه مقاومت، ولی باعث انتقال میشه. از اون خاطر باید یه واکسین بگیره آری از این میکروب شد و باز دو به کشور خود اجازه میده که کار بسیار خوب است. و ما امیدوار هستم که در افغانستان هم روزی برسه که ما وقتی هر کسی به داخل افغانستان میشه او را بدون از او سنده که واکسین اخذ کرده باشه و اطمینانی باشه ما او را اجازه ندیم. یکی از دلایلی که پولیو تا به حال در افغانستان موجود است و محو کردنش یک ذره مشکلات ایجاد کرده است که ما در سرحدات خود قیود نداریم، مردم رفت آمد آزادانه داره مخصوصا از پاکستان.
خب بشنونده عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که در رابطه با واکسین بود. برنامه به پایان میرسه و از دکتر عارف حسن‌زی متخصص داخلی اطفال در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0040022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15